ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر، د خبرونو د ویان منور شاه او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هیلی او سلامونه ومني. د پیښور د پرونی چاودنې وروستی حال د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال راپورونه مهم راوړي. د پښتنو میرمنو لپاره تاندې هیلې خپرونه به وروستی نیمه کې واوري. خو اول خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پیښور صدر کې پرون په بس کې ترسره شوې چاودنه کې د مړو شمېر زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېر 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ام فیل یو زده کوونکی پرون مازیګر په لیډر ریډینګ روغتون کې ساه ورکړه. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه تیرې ورځ مشال ریډیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه ویل.
څلور شیفټ سیمهسته چین کې د هغې تعلق ایرپورټ سره او 28 ډسچارج شو او 11 سم کر پاتې دي. سمون سره انټی کې پراتې دي، جنرل آی سی یو کې دي، کارډ تراسک وارډ کې پراتې دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پراتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغې حالات لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبوله کړې. مجلسی عسکري او لشکر اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورګزو قامی جرګې د لاکور کړي ک حکومت د راتلونکو میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسی د کډوالو واپسی ونکړه، نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاجي درنه کوي. د یاد جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو خلک د تیرو اتو کلون راځي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکوري ژوند کوي، خو حکومت د دوی لپاره هیڅ ونکړل. نو موړي زیاته کړه
کچرته دو یکم اپریل بنی د خپل اوادی کی رشتون کی شیخ حسین دی کنی په 11 اپریل د دوباره مونږه جرګه راوختلا. په غی جرګی کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناستوي تر څوره پوری د مونږه واپسی نوي شي اوره پر بدا جرګه ناستوي.
هلته په پارلیمان کې د قبایلي استازو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دیړه مشال ریډیو ته ویل دا مسله بعد قامی اسمبلی په روانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې وکړه. یینز سټولټن برګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي چې را روان اوړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیري ویل د افغانستان د امنیت په لړ کې یې تیره اونۍ په دفاع وزارت کې د متعلقه امنیتي ادارو یوه غونډه شوې.
په هغې کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملا سره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادګي ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامي یا په معرفوي عملیاتو کې وي.
روانه اونۍ د افغانستان امنیتي حالاتو په اړه د نیټو د مشر د اندېښنونو علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې، خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک ښار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلی. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلی او غورځولی دی. پوځي سرچینې وایي دغه جاز د سارنې او جنگي مشن پر مهال و. فکر کېږي چې پکې سواره درې واړه اهلکار لا درک دي. بلخو د اسلامي دولت په ټویټر پاڼه خبره شوې یو ویډیو کې یو جاز مکه ته د غورځېدو په حال کې خودر شوې، په کې دا شوې چې دغه جاز د دوی وسلوالو ویشتلې دی. تبه دا چې د شام کوردی مشران دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. د کوردستان ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نواف خالد اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمائندګي شاملوي. امریکا د اټمی او میزایلی ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې داراز پینګ یانګ ته د ورستیو اټمی او میزایلونو د ازموینې سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون خبريالان ته وویل چې دغه بندیزونه یو ورخیز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه ورستي قرارداد نه پس لګول شوی چې په ګډه د دغه ازموینې غندنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلستیک میزایل ازموینه وکړه او ادعا وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. او بل خبر دا چې خبری رسنۍ ریپورتونه ورکوي د امریکا صدر باراک اوباما او د نړۍ ستر اقتصادي قوتونه د روس په صدر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې په جیل کې قید یوکرېنی پایلټ نادیا سیوخینکو دې خوشی کړي. اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبری ایجنسی ریپورت ورکوي چې اوباما پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال په پوتین تاکید وکړ چې د منسک لوزنامې پرانا کې د سیوخینکو خوشی کړي. هلته سیوخینکو د احتجاج په توګه په قید کې د خوړلو اسکلو نه انکار کړی. نوموړي د قتل په تور کې بندي کړی شوی ده. بلخوا په کیف کې د جاپان د سفارتخانې په ویبپاڼه ورکړل شوی یو بیان کې راغلی په کیف کې د وو اقتصادي قوتونو د سفیرانو د سیوخینکو د صحت په اړه سخت اندېښنه ښودلې او په روسیې د منسک لوزنامې سره سم د هغې د خوشي کولو لپاره غږ کړی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پورستو اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپی سلويخ پیسې غسل کیږي او په 105 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پون په 108 روپی او 80 پیسې او په 109 روپی 40 پیسې. یو یورو په 105 روپی 50 پیسې او په 105 روپی 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی او 10 پیسې او 23 روپی 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی لس پیسی او 25 روپی دیرش پیسی. او یو افغانی په یو روپی 150 پیسی غسل کیگی او په یو روپی 350 پیسی خرڅول کیگی. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیگی او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیگی. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې په یو نیمځای کې وریځي خورې وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 13، بنو کې 12 او 19 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنټ صوبې سراج ظهیر اورولې. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دا دي: تیره ورځ پېښور کې د هغه بمی چاودنې نه پس چې 14 کسان یې وجلی وو نن سهال دی یو چارواکی د ژوبلو کسانو په اړه وایي.
28 ڈسچارج شو اور 11 سوم کر پاتے تھے 11 کی سم سر این ٹی کے پراتے تھے جنرل آئی سی یو کے دے کارڈ تھریسک وارڈ کے پراتے تھے اور کیجولٹی سرجیکل کے پراتے تھے. اگے کے دو کسان کے کم بھی باقی حالات لگ تشویشناک تھے.
اور رگزو قبائلی سیما کے دے بیکور شو خلق کو واپس ہے لپارا احتجاج روان دے
دا جرګه دلته په پاړه پولیټیکل انتظامیه کمپاؤنڈ مخته ناشته وي تر سوره پوری د مونږه واپسی نیوي شي اوره پرې بدا جرګه ناشته وي.
تاندې هلي خبرونه کې بعد بیگم جان خبرې هم وره
حکومت ځکه باکډا وا وخت او سبا خور لور واده کړ به بچر تلس کاله بعد پښتنه کوله.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سره تاسو مشال لیډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مو په پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال لیډیو. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په داسې حال کې چې په پیښور کې تیره ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې په شوې بمی چاودنه کې د مړو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي ترهګر د ټولې نړۍ بدلې له پښتنو اخلي او باید ریاست د پښتنو پر ضد سازش په ډاګه کړي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي، نو نن له پېښور تر درګۍ ملاکن پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوي څلور تنه سی ایم ایچ پوځي روختون ته رسول شوي دي، او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوول سخت ټپي شوي کسانو علاج روان دی چې پکې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو اور 11 سم کر پاتے تھے، 11 کی بھی سم سر این ٹی کے پراتے تھے، جنرل آئی سی یو کے کارڈ تھریسک وارڈ کے پراتے تھے، اور کیجولٹی سرجیکل کے پراتے تھے. آگے کے دو کسان کے کمبی باقی حالات لگ تشویشناک تھے.
نئے آوازی نن پا پختونخوا کی دا ویر نڈکی چگی و ہلکی گی، بلکہ پتیرو نزدے سو میاشتو کی دا پختونخوا پا چار سدکی باچا خان پوانتون پنخشو، او بیا پا شوکدر کی عدالتونا پنخکڑے شو، او دا تیری یوی لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. د لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي
د شګر د ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې ناخري حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي، ځکه چې دا یو منظم سازش ته چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت ته خپل اف سی ځواکونه واپس کړي، او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نورا پری خود دیشی.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے.
یوا صوبہ چې په لومړی سب کی د ترګری ښکار ده، او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی اوچتوي او چاودنې کیږي. د صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دی اف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وہ پنجاب کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پېښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې ده، او وجل شوي کسان په تخبایې، مردان، شیرګر، چارسده او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې د بشپړېدو سره به هیواد کې د توانایي په بحران قابو بیا مومي. بلخوا د ترکمانستان ولسمشر قربان ګلی محمدوف ویلي په تاپي منصوبې کار روان دی او دا به په سیمه کې معاشي استحکام راولي. اسلام آباد ته د ترکمانستان د ولسمشر د دورې په اړه نور معلومات د احمد الله په دې راپور کې اورو.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یادښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزی په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمې لپاره به په ګډه سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګه کې یو لوی منصوبه ده، او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکہ ددی منصوبے لوجبہ پاکستان کے د گیس پہ کمے قابو اومندلی شی. ددی ترسنگا د بنیادی ڈانچے ترقی لپارا ترکمانستان سرا پگڑا کار کو، او د بنیادی ڈانچے ترقی نہ بعد اولس ترمنزا رابطو او سیاحت تا ود ترلاس شی.
دستوری تا د ترکمانستان صدر قربان علی محمدو فیناوا چتا پی منصوبے لوجبہ گاونڈی ملکونو تا ڈیرا فائدہ رسی.
پاکستان اسلام اسلام کو
پاکستان د سیمی یو مهم ملک دے، او دوڑ ملکونا پگڑا سرا ددی سیمی د امن لپارا کار کوي. پاکستان دورې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او پتاپی منصوبه کار روان دی او د دې منصوبې نه ما نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائده رسی بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانیسته کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا د خبرونه په دې برخه کې ورجو اورګزو قبایلی سیمه ته د یادې قبایلی سیمه قبایلی مشران وای اته کال او شو چې خپل سیمه به کور دي او حکومت چې ورسره کوم لوزونه کړی وو یو هم نه دی پوره شوی. دوی د یو جرګې له لارې دړکه ورکړی که غوښتنه یې نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پوری کوي. سراج ظهیر نور تفصیل سره.
د اورګزی ایجنسی قامی جرګې ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پورې د متاثرینو واپسی و نکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورګزو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیه هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی ایجنسی ملک حبیب نور ویل چې لاتو کالو راسې د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شیخو سعیدی کنی په 11 اپریل سے دوبارہ ہوں گا جرگا راوختلا پغی جرگی کی دا فیصلہ وشوا چدا جرگا دلت بو پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مخت ناستوی تو تر سورا پوری د مونگا واپسی نیو شی اور پر بدا جرگا ناستوی.
حمداشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیڑا وے
چه سات ور شو ورگی جن سین تلی یوم می تعلیم ستن می واڑو تعلیم ستا بخی ان پڑھ پاتی شو 15 16 خلک کی لاکان دی
مشال ریڈیو پقامی اسمبلی کی دفاتا پارلیمانی مشر شاہ جی گل نے پدی حق لو پختل نو حقوی چی دقامی اسمبلی غنڈا روانہ دا او دے بدا مسالہ دا زیارت پورز پو اسمبلی کی راپورت کوی
دفاتا ای ڈی پی دے پار اول دل پا تاریخ کی چتر کم نا وقت نا ای ڈی پی شروع شوی تولے ور تسل عرب روپے نی ور کرے شوی مونگ پا تیر بجٹ کے دے پارا سل عرب روپے یخی وی اگو سل عرب روپو فائدہ دا شوی چی دیار لس عرب روپے ریلیش وی پکی اس پا ورستی ہفتہ کے دے جمعی پورز باندے فنانس منسٹری ور کرے فاتا سیکچیٹ تا حقیقت تے چی دے ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی تا تولنا مخی آئی دی پی شوی دی او تروس پوری دا غو پسین دا شوی
دا دی مشرانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا دا دریو لکن زیاد خلق متاثر شوی دی او پا کوہاٹ پیخور فتح جنگ او پا نور خارونو کی دا متاثرین ژوند تیرے وی
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اردن کو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان په موضوع یو راپور در وړاندې کوو. افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د یو ګمان په حد کې بللي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وروسته له هغه دا خبره د مشال ریډیو افغان څنګه ته کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم 2018 کال له ستونزو ډک کال وباله او ویې ویل چې د حکومت د بقا خوندیتوب به یوه لوی ازموینه وي. له کابله د صفي الله ستانکزي راپور.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده. خغلی هاشمی وایي سږ کال په دې سربېره چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هڅې کوو دې ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتي سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وي چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وې چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
قسم بود که نظام افغانستان برهم میخوره ولی فقط یک حد سگو ماندنید.
د جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورځ تر بلې واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سې شنبې په ورځ ویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لویه آزموینه وي. د ښاغلي هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خاله کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خاله کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوی دي.
اوردنګو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. هم د افغانستان د دفاع په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د کابل د دوردنی سفر په پای کې وویل چې راتلونکو اوړې به افغان ځواکونو ته سختوي. که چرته داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع د وزارت لویان جنرال دولت وزیری څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې. نو ښاغلی وزیری په ځواب کې وویل،
مطبوعاتو د دینه یو لوی ډرامه جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ او هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي. او په هر صورت موږ د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسه. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینی موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و. اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و. او د دې په څنګ کې موږ ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولی دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي، وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناتو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا ترورزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هیوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو په اړه یو راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم څانګې یو مشر وایي په فاټا کې د ځینو سکولونو تړلو مرام دا دی چې د تعلیم معیار ښه شي او وسایل په سمه توګه وکارول شي. هلته بیا د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا تګلاره رد کړې ده او ویلي دي چې د دې سره به سیمه کې د زده کړو لړۍ نور هم اغیزمنه شي. د انیس اجمل راپور اورو.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیه شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمیره ډیره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا الته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیه شریف وایي د دې پرېکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دونه سکولونه دي نه دونه کوڅه په کوڅه سکول دی په فاټه کې او بیا هم انرولمنټ زمون چیرته دی. دونه انسینټیو هم پسند چې ستاسو انرولمنټ کم وي ګورمنټ خامخا په دې کې د انیشیټیو نه اخلي. شته موږ به دا ګورو چې ډیسټنس څومره دی. دا نه دا خامخا سیز نه دی. ګوري داسې سکولم دی چې موږ راته 500-600 تعداد دي کنه او دوه ټیک دی ټیک شو. خو دا سکولم دی چې هلته چې 20-25 سټوډنټ ناستې دي او درې ټیچرز دي. د دې نه موږ هم دا حل دی کنه چې موږ داسې ګورو چې هغه سکول موږ ون ټیچر کو او هغه موږ دوه ټیچر اوچت کو او په دې کې به موږ دا ګورو چې سینیئر کس موږ ډیسټرب نه کړو.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې پکې د هغو سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې ځینو تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلي سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
اسه خلکو داسې یو رائے ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پی دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا د سکولونو نمبر شي. نو ما سیکرټري صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم دا شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په خنیت باندې یو پالیسی جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسی د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار دا ده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا د سټوډنټس نشته دي نو دا کومو افسرانو چې پیزیبلټی ورکړې وه باید چې هغه راونی شي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي. د دې سره زمونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. هغه شته نه په ځمکه باندې هغه سکول ښکاري نه. نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي. هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره به هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به جوړوي نو دغه ماشومان به ورته شفت کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لرې ساتلو لپاره.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلي سیمه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره د زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو د پاره پالیسی یعنی هغه خلک جوړی چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې نه دي کړ. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول پکې شته دی، ماشومان پکې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غرییزه علاقه ده. نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. دا یو ظالمانه پالیسي ده. موږ مخکې هم د دې مخالفت کړی، موږ اوس هم د دې مخالفت کوو. موږ په هر فورم باندې
د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح به نوره هم ټیټه شوې وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یو، او دلته د پراګ په سټوډیو کې 9:30 بجې کېدونکې د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
په پیښور کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل زده کوونکي پرون مازیګر په لیډریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکر اسلام منلې ده. د اورکزو خامی جرګې دړکه ورکړې که حکومت د راتلونکي میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونه کړه، نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. هلته په خامی اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل وای دا مسله به په خامی اسمبلۍ کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه په نوې لمریز کال کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. دوموړي دا خبره د نیټو د مشر د هغه سرګندونو په جواب کې کړي چې وای را روان اوړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلې. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلې او غورځولې دی. تمه ده چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. او امریکا د اټومي او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلیسټک میزایل ازموینه وکړه. ودای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړی ده.
اوریدونکو منور شاو د خبرونو د لنډی سره، اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کړي.
آج ورځپاڼې خپل اداریه 13 ورځ په پیښور کې په شوې چاودنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د شروع په ورځ د پیښور په سنهري جماعت سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 تنه زیات جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا ډومبۍ چاودنه نه ده. له دې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخه کړی شوي دي، خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړی شوي. ورځپاڼه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کول لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي، بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښته شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی. د سره سره د امنیت په انتظاماتو د هم نظر ثانی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د ښځو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټې پورې وخت ورکړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو د اول ورځې نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېښنې ښودلې دي، خو د حکومت لخوا جواب داراغه چې په بل کې د قران او سنت پر ضد کم شکونه وي، نو عالمان د نشاندهی وکړي حکومت به ترې هغه شکونه لري کړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی، نو په داسې حال کې دا ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی، نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي، او په اسلام کې د ښځو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت د بیان کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیې نه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پېښور د پرونی بریت په اړه لیکنه کړې او وایي چې که څه هم په پاکستان کې د سمودې لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو، خو اوس یو ځل بیا بریدونه پیل او ډېر شوي دي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکلي. د مجلې په لیکنه کې راغلي چې امریکایان باید د طالبانو د پرمختګونو مخنیوي لپاره دغلته جګړیز عملیات او هوایي بریدونه ډېر کړي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پرون پېښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې شپاړس کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تروي چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودېدونکو موادو دې پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورځپاڼې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یو حمله کې اتلس او تراغي مخ کې 400 کې پر باچا خان پهنتون برید کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول. د پېښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې درېمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډیر خلک ووژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دی او ویلی دی چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزوري نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډیر شمیر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړي دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې، خو لا هم دوامدار ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب، ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې له کبله به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډېر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال تر رڼا لاندې بحث به په راتلونکي ګړای کې تاسو په تکراری بڼه اورئ. اوس درته یو راپور وړاندې کوم. د روان کال په نومبر کې د امریکا کېدونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د نمائندګانو په سیالۍ کې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د دغو ګوندونو نمائندګان د خپلو مخالف امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وګرځي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور ژباړه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکایي ټلویزیوني چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیوني چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایه د مارچ پر 15 ورکړل شوې. پراتلونکو اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایا چونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته درې سره شپږ ویشت اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 220 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړی دی. له دې سربېره ٹرمپ په شمالی کیرالاینا او ایلینوئ کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلی دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډیر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند 619 رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې 390 ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کېدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د 210 رایو ضرورت وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زایا خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکایي فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان رول ته کتنه شوې. د لیکنې تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی په بشپړه توګه له منځه یوسي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وري.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میز ته د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستان غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یو پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړۍ او ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟
آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوریدونکو اوس وخت راغلی د ونیز خبرونه تاندې هیلې خبرونه کې دی اونۍ زموږ همکاري فرخنده اسد تاسو لپاره د هغو ښځو د ژوند حال راغونډ کړي چې کومو ښځو د روایتونو سرغړونه کړې او په خپل ژوند کې د کامیابۍ په لور روان شوې دي. نو راځي چې وورو تاندې هیلې.
پوتان دی ایلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغه خوځو او شینکو د هڅو په اړه خبرې واوري چې د ټولنې د سخت روایتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
بالکل بدل کو ما دا فیصلہ وکړه چې زبد سلیم نه پاره خبر کوم زبد امن نه پاره خبر کوم
ممبئی کی ودونه کیږي چې مونږ هیڅ بس نه خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کو شي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کېننی. نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا و چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکې ګاډی به وبسره او ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو نو زه به یې په خپله بوتلمه را بوتلمه نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما وادو شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو د هغې پېښور کې یو برانچ وو د هغې نامه بینک آف عمان. هغې کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای ما نه کړی خو بس هغې ته ضرورت وو هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل 2 کاله ولګول. بیا ٹی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ٹی سی ایس او ڈی ایچ ایل وو. د هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا ما محنت ډېر زیات وکړ. نو زه د پیلا ښځه وم په د اوسنۍ خیبر پختونخوا کې او زوړ این ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا اسټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کانسلیټ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب په حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا 10 کاله هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله زما والد صاحب سره دلته به جلسې به کېدې زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانه د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسطوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
بعضې وخت کې چې کله طالبان اول راووتو نو موږ ته به وی سکول بند کړي نو بیا یې سکول نه سېدل. نو زموږ مډل سکول اوسو کله چې زموږ سکول ته راغله وی چې دم سېز نو زه پسې په خپله راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدې نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشل ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہروائی دا لتی رسو کلن راہی سے پا سیاست کی دا پا دا غلار کی دیری قربانے ور کری دیا و لڈیر و مشکلات ہو دی رشو دا خوخ پل کار یہ ندے پر خواہ دے
زبا تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی کی کلن جوائن کئی سیاست تا دو تاسو ور لغت فنکشنز کوئی دی جوائن گن نو چی زی جوائن کوم نو مال بوم جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمین چکم د پښتنو ښه سنګر دي لکه دغه د هارون باچا شو د ګلزار عالم شو داسې سنګرز به راولي او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کړي. زما خپل هارډ ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه خپلې مټې وتړم او ست تبدیل ہے دوبارہ حل زری حکم برے دے زبردست دا وام چې کوم داس ما اوت واخست په پارلیمنت کې اوري اکی اسکی دنا ما ته یو ریشن فیکټر اخه هغه ما بیا دا ته کنسرن اتورټی ته اونیکا خو ډیر دغه مې څه ورنه کړی چې باندې فاملی دغه کې فیل کې ما دومره وخت تیر کړی دی چې اې هر وخت دا ټریټس وي خو زه تا زه چې وام زموږ په بدقسمتي دا ده چې از ا سټیټ د سی موږ ریلیجیس ایکستریمیزم په خو دې چې باندې وکی او هغه د خزو ذات نه فکر غواړي هغه بلکې موږ دا څنګه چې بس دا خزي او چې ښکاری نه ما ته بیا ډېر چې خپل پوزیشنز ما غوښتي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نو د اینه تاسو ما ته کافي
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې او د غیر سرکاري ادارې جوړونکې د دیر شاد بیګم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي.
خبردار ده چې شومه ته بین الاقوامي او حوصله افزایي مینه وشوه چې زما کار چې کوم دی که د دنیا اوس مني چې مې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری ډېر زیاته محسوس شوم چې اوس د څونه چې کوم خپل کار کې ډېر زیاتې زنانه شامل کړم ډېر زیاتې جینکۍ شامل کړم او د هغوی اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټ فارمز ته دي هغه راورسوم. نو په دې دوران کې چې مخکې ما ته موږ څه مسلې وې چې کله ناکله د امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې سر جزات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا قسم شیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړي دي ډېر وخت نه ځای کوي د شریزم کې کار کوم چې دا ځنه تقریبا په روزانه بنیادونو باندې کیږي ځکه هغه دې ته ډېر زیات د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار ډېر زیات ورکوم زه خپل کار کې کوم دې مخکې سمونه مزید مضبوط کوم ښه کوم
د سوابۍ ګلالۍ اسماعیل چې د اویر ګرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې وایي په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت لکار دغه ما صرف پاکستان کې دننه نه کړې بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره اواز اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود الد چکم ځوانان دي د قبایلی علاقو اکه مونږ بخپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو. مونږ بلوچستان کې هم کار شروع کړ دي. بلوچستان کې هم تقریبا زموږ چې څنګه زموږ په خبر پښتونخوا کې مسلې دي نو الد هم تقریبا لا شانت مسلې الد هم زموږ فوکس دا دي چې مونږ په لږ ځای کې کار وکړو خو سم کار دی کو خو کار دی پښتنو چې نو ته ژوند آسان شي هغه ته لارې کولاو شي د ترقی او هغه مخ کې راشي.
د نړۍ د زړوري خزې جایزه ګټونکو کې د جنوب وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړی یو اداره اهم چلوي. هغه وایي په تمنه او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند لستون زسر مخابخ ک
ا وختونه او تیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانی کیږي چې اپ خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه په پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو او په ټوټه بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند پسې اوس کړیږي. یعنی یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې بتلی چې حکم ځکه به کډه واوخت هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلي نو هغه زما ژوند چې هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلون یې پکې راوستو او حالات چې دی مجبور کړم ما چې خپل معاشه کې دل چې جنکې اسکول ته نشي تللی هر ورځ دماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطر کې دی. ناقې زما ژوند بالکل بدل کو. ما دا فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به زه جاري ساتم. یو طرف ته خو واډون راته ملاویږي هغه زما لپاره ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې دغه دارې چې د هر یو ماشوم ووینم هغه سکول ته رواني هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي.
هم د سوات خویاندو د جرګې جوړونکي او د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي تبسم مدنان وایي اوس هم په ټولنه کې ښځې لګڼو ټولنیزو ستونزو تیریږي او اکثره یې بنیادي حقونه له پښو لاندې کیږي.
زیاتره خلک خپلې لوڼې چې دینو هغه د غربت په لاسه زر واده کی بندا چې لکه زبردا وایم چې مونږ یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلې کیږو ځکه مونږ په سوره کې ورکړلې کیږو ځکه زموږ په کومبرۍ کې ودونه کیږي چې مونږ وایي چې بس نه خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوچ شي زموږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي خو دا خبره دې سیده بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زموږ سر نه کوچ شي او متلې پسې جوړې کړې چې شرم مونږ بل په سر کې خو مونږ وایي څوک کوس هر څه کوي کنه نو مونږ په دې نظر کتلې کیږي نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوي زیات تر کوي نو په دې وجه ماشومان یې واده کوي د کورونو نه لري کی او بل دا چې دی ورځو کې چې کوم کیسونه شوی دي وڅو خلک ایجوکیټډ شوی دي نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوی دي نو وڅو او خیال دي نه کوي دومره ډیر زیاتو خو د آی ډی پی څو ورځو کې او دا غي نو پس چې کوم دي نه کوي ماشومان وادي شوی دي نو دا غي غټ ریزن دا دی چې دا غوي بلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنگ کې په دې کې چې دي دا اوس سربراهان بالکل ختم شو نو هغه جنکه چې دي دا اوس ټرافیکینګ هم وشو ډیر زیات شو او بل هغه دا چې میندو د مجبورۍ نه واده کړی.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي دوی هم کور چلوي او هم خپل پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېره یې هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي ما سره بلا دی تایي چې هغه خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پز پز دا کار بیا نه کوم لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارو دا هغه ناشته ورکول اسکول ته لیږل هغه هغه ارزښت خپل کومه لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی بیا خپل خاوند اغه دفتر ته تللی د مخبل بیا د تللی د کوکوشي سما د ای چې دا ما به چې څه وخت راځي نو که دې رام نه کېږم نو د درو بجو نه ځات کوشش دا کوم چې دې نه لیکي دا زما کوشش دی چې څه کور لا بچو لا غا ټایم برابر کم چې کم دا غي ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی خزینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وای سیاست ته د لپاره یو نوی کار وو.
څپوره خوځه د ډاکټر پیښه سره یو مازر پیډیاټریشن ما I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست ما ډیر ښکاله پوره په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ کو په خیبر شیرپا هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم او سونه کله چې زوزا ام پی ای شوم نو او منیسټرش ایڈوایزر پی سی ایم شوم نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شي دا خو د مشک پوچ نه وه چېرې مش پله چېرې جلکه اسپورټس خو سوچ نه دی که نه دا قسم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکله سره در کوي او بل دا چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم ویټ لفټینګ زه اصل شي ژوندونه غونډه ستاره شوی یم چلکه غونډه ستاره شوی نه یم هر مه ها دی وشتون مه ها مو داسې ژوندونه غونډه پرې کړلو
اوس خو د مو هایف رانکینګ چې کوم 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی او هغه نه لاوه په دنیا شې د مو دریم نمبر وو پاکستان شو نمبر 1 وو دی.
د عوامي نشر ګوند نو ښا داګیګری شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرې خاود او په سیاست کې د برخه اخیستلو لپاره خپل سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا می د پلاس سایډ او هغه مسلم لیگ سره زه خو لکه کافی ټایم د چونکه د خپل صوبې نه خو زه بهر پاتې شوی ما د خپل وطن نم کافی زه لری پاتې شوی ما خو چې ما بکله بهر په ټی وی باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ماته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د یو لسو ورځو دپاره هغې سره ناست وم، ناشته مې کوله، نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم، نو ډېره خوشحاله شوه. ما ته یې وی چې ښه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي، نو ما ورته چې نه بالکل نه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال